د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې وسط خبرونه کې هر کله کوم په دې له شروع جوړه خوشاله بیاست. په دې وسط خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه تفصیلي در خبرو. همدغه سیمو د پاکستان کورونی او نړیوال مطبوعاتو هم کتنه کړې ده. د هر څه به ووري خو تر دې وړاندې له اسرار الله مومن څخه خبرونه اورو.
منځنۍ کورمې مشرانو په کورما پېښور کې خپل احتجاجونه ختم کړي. د پاکستان د منصوب بندۍ وفاقي وزیر وایي چې د سی پیک روانې پروژې به پر خپل ټاکلي وخت سرته رسوي. او افغان ولسمشر له ټولو افغانانو غوښتي چې د جګړې د بندېدو او پایدارې سولې لپاره غږ پورته کړي. او زه خبرونو تفصیل. د منځنۍ کورمې مشرانو په کورما پېښور کې خپل احتجاجونه ختم کړل. د سردې په زندان کې د مړ شوي ملک ګلبت خان مړی یې خاورو ته سپارلې. دوی وایي انتظامیه ورسره منلې چې د هغو چارواکو په اړه به پلټنې کوي چې د افشار قانون لاندې یې د ملک ګلبت خان په ګډون هغه اویا کسان نیولي وو چې د سنگي مرمرو د ټیکې په دستاویزاتو یې دستخطونه نه کول. مزارعچیان وایي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو نه وروستو هم په دغه سیمو کې چارواکي خلک د اجتماعي ذمواري د قانون د لاندې نیسي او زندان ته یې اچوي. د سیمې خلک ادعا کوي چې د سنگ مرمرو قانونا د دوی ملکیت او هیڅ چاته یې ټیکه نه ورکوي. چارواکو لا هم پر دې اړه مشال لوته سند ویلي. د پاکستان د منصوب بندۍ وفاقي وزیر خسرو بختیار وایي چې د سی پیک روانې پروژې به پر خپل ټاکلي وخت سرته رسوي. بلخوا د پاکستان بلوچستان وزارت ویان د پاکستان لخوا د سی پیک منصوبو بیا د لسره کتنې تاثر رد کړي. خو خسرو بختیار نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د چینایي پلاوي سره یې د پاکستان چین اقتصادي رادارۍ د دایره کار په پراخولو خبرې کړي. بلخوا د پاکستان بلوچستان وزارت ویان د محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې هیواد یې له چین سره د اقتصادي پروژو په معاهدو کې هیڅ بدلون نه کوي. د براسي حال کې دا چې د اتوار په ورځ نړیوالې مجلې فاینانشل ټایمز د پاکستاني وزیر اعظم د مشیر عبدالرزاق داود له خولې خبر ورکړ چې حکومت یې له چین سره د اقتصادي کاریډور د تړون له سره کتنه کول غواړي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف میرمن بیگم کلثوم نواز جنازه په لندن کې وشوه. بلخوا پنجاب حکومت نواز شریف د خپل میرمن په جنازه کې د ګډون لپاره په ضمانت خوشی کړي. نن غرمه په لندن کې د کلثوم نواز په جنازه کې د هغه اولادونو او د نواز شریف ورور شهباز شریف هم ګډون وکړ. د نوموړي مړی به سبا پاکستان ته راوړل کیږي. له دې وړاندې نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د دې لپاره خوشی کړل شول چې سبا لا په پاکستان کې کېدونکي د بیگم کلثوم نواز په جنازه کې شرکت وکړي. سپریم کورټ نواز شریف او د هغه لور دواړه په برتانیا کې په پټه د جایدادونو جوړولو په جرم قید کړي. خو نواز شریف وایي دغه جایدادونه یې د زامنو دي. کلثوم نواز له تیر یو کال له حصې د سرطان د ناروغۍ له کبله د لندن په یو روغتون کې بستر و او د چهارشنبه په ورځ په حق ورسېده. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د وزیر اعظم هاوس ودانی به یو پوسټ ګریجویټ تعلیمي ادارې ته ورکوي. نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په خپل وینا کې د طالب پاکي وزیر شفقت محمود وویل باید چې د حکمرانانو په شاهانه ژوند د ولس پیسې ضایع نشي. نو همدغه وجه ده چې وزیر اعظم عمران خان په وزیر اعظم هاوس کې د نه اوسېدو پریکړه کړې. شفقت محمود وویل چې ګورنران به هم په ګورنر هاوس کې نه اوسېږي. د طالب پاکي وزیر زیاته کړه چې وزیر اعظم هاوس په 1069 کانال ازمکه جوړ دی او د په خبره د وزیر اعظم او گورنرانو د کورونو کلنی مجموعی خرچه 115 کروڑ ده. د سند پولیسو مشر اجی کلیم امام وای په صوبه کې بعد ترګرو مجرمینو او زمکو قبضهګرو خلاف کاروایی کوي. نن په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې کلیم امام دا هم ویل چې د لادرک کسانو د راخوشي کولو لپاره به هم ګامونه پورته کوي. نوموړی وایي د لدره کسانو مسله تر ټولو زیاته غټه ستونزه ده. په ځانګړې توګه د ورکو ماشومانو مسله ځکه چې اکثره له داسې ماشومانو سره جنسي زیاتی کېږي. موږ له په دې لړ کې ډېر کار کول دي. یادوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان په یو شمېر برخو کې د ماشومانو د تښتولو او بیا له هغو سره د جنسي زیاتی پېښې رپورټ شوي دي. مشال ته وغستی افغان ولس مشر محمد اشرف غنی له ټول افغانان وغوښتل چې د جګړې د بندېدو او پایدارې سولې لپاره غږ پورته کړي. نن په ارک یوې غونډې ته په خپله وینا کې اشرف غنی وویل چې دی د سولې لپاره د خپل سر نظرانه ورکوي، خو په خبره یې سوله یوازې د دولت کار نه دی او ولس پورې هم اړه لري.
که ما سر د سولې د پاره غواړي په دواړو لاسو یې ورکوو. سوله اوس ولس ته تعلق لري، یوازې د دولت کار نه دی.
وسله والو طالبان تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ویلي. د پکتیا چارواکي وایي د سویل ختیځ زون لپاره د وسله والو طالبانو د استخباراتي مسؤل په ګډون اووه تنه مهم غړي وژل شوي. د پکتیا ولایت رسنیو دفتر نن مشالو ته په رالیږلي خبر پاڼه کې لیکلي، د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د هوایي برید په پایله کې د سویل ختیځ زون لپاره د وسله والو طالبانو د استخباراتي مسؤول زینت الله مشهور په فرهاد په ګډون د دغې ډلې اووه تنه مهم غړي وژل شوي. د دولت وسله والو مخالفینو په دې اړه رسنیو ته تر دې دمه څه نه دي ویلي. ایرانی رسنۍ رپورټ ورکوي چې دغه هیواد د بنوچارو وزارت د امریکا دا تورونه حیرانوونکي بللي چې ګواکې د تهران متحدان په عراق کې د امریکا په سفارتي میشن د بریدونو ذمهوار دي. رسنۍ وایي چې د ایران بنوچارو وزارت ویاند بهرام غیاسی دا خبرې پرون کړي. د براسال کې دا چې وړمه ورځ امریکا خبرداری ورکړ که چېرې د ایران د لاسپوسو یا متحدانو لخوا په بریدونو کې د دوی کسان جوبل شي یا امریکایي تنصیباتو ته تاوان ورسي نو ایران به یې ذمهواره وي. یادوي چې ستمبر په اتمه په بصره کې امریکایي کنسولګری په راکټ لګېدلې وه. او تر دې مهاله د مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسۍ به په دې راپور کې ورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 143 روپۍ او 90 پیسې خسته کیږي او په 125 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 160 روپۍ او 25 پیسې او په 160 روپۍ. یو یورو په 140 روپۍ او 10 پیسې او په 140 روپۍ او 60 پیسې. یو درهم په 140 روپۍ او 25 پیسې او په 140 روپۍ او 10 پیسې. یو ریال په 30 روپۍ او 10 پیسې خسته کیږي او په 30 روپۍ او 60 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ 80 پیسې او په یو روپۍ 90 پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ 340 ایرانی ریالونه خسته کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې د وریځ راتلو او د باران امکان دی او کوټه کې موسم وچ وي. پیښور کې به سیاده زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 25، بنو کې 30 او 20 او په کوټه کې 10 او 12 وي.
خبر نمو له مشال ریډیو څخه اوریدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاه محمود قریشی د شنبه په ورځ په ورځني سفر کابل ته ځي. د منځنۍ کورمی مشرانو خپل احتجاجونه ختم کړي او د سدی پازندان کې د مرسوی ملک ګلبت خان مړی خاور ته سپارل. په ادم خیل دره کې د کویلی په قانونو کې د وژل شو کسانو مړی شانګلې ته رسول شوی دی.
د کویلی د مزدورانو ته کم نه نو هغه سہولیات چې کم دی هغه دی ته نشته. کم دی دی د تحفظ لپاره کم اقدامات چې هغه بالکل نشته.
د کویلی د قانونو مالکان په بلوچستان کې غونډه کړي او وایي د پنجاب حکومت د خښتو بټې نه بندي.
دا مطالبه ده خپل وزیر اعلی بلوچستان سره چې د زمور د داخل ګور روزګار د پار له پنجاب حکومت سره اړیکه وکړي او پاکي حکومت سره اړیکه وکړي.
د پاکستان مرکزی حکومت د درغلي د تورونو لکباله د فاټا سکرټریټ ختمولو اعلان کړی دی. د یاد اداري چارواکي د درغلي تورونو ردوي
چې کوم دفاعه سکرټریټ افسران دي نو ځان دي صوبایي حکومت دان دي راځرومي هم زه په کوم چې هغه ټول سکرټریټ کې ناش وي اول سکرټریټ کې ناش وي کرپشن نه کیږي او فاټا سکرټریټ کې ناش وي نو تا کرپشن کیږي.
له مشال ریډیو سره اوسې. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اوري. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی به د شنبه په ورځ په یورزنی سفر کابل ته ځي او د افغانستان له مشرتابه سره به پر دوه اړخیزو اړیکو په ګډون پر مختلفو چارو خبرې کوي. د یادونې وړ ده چې د اګست پر شلمه په ایوان صدر کې د خپل یو دی سوګند پورته کولو د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د خارجه وزارت په ودانۍ کې مطبوعاتو ته ویلي وو چې په افغانستان کې امن او استحکام په غیر پاکستان کې امن نسی راتللای. تفصیل احمد الله راکوي.
د زیارت پرز اونیز خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل د خارجه وزیر په حیث شاه محمود قریشی افغانستان ته دا ډومبه سفر دی او پاکستان غواړي چې خپل گاونډي ملکونو سره اړیکې خې کړي. د نوموړي وینا وا
پاکستان کے وزیر خارجہ کا پہلا بیرون ملک.
د پاکستان د بارانو چارو وزیر یو بل ملک دا ډومبه دوره ده او ډیر د سلام مشورې وروسته دا فیصله وکړه شو چې نوموړي به افغانستان ته ځي. د خپل دورې پر مهال به د بارانو چارو وزیر افغان مشورولۍ سره مختلف چارو خبری کوي او خصوصا د ګډ عملی پلان په میکانیزم به هم خبری کوي. نو دا ډیر مهم سفر دی. د ذکر دا چې د اگست په شلمه په ایوان صدر کې د خپل عہدې سوګند پورته کول وروسته د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خارجه وزارت په ودانۍ کې مطبوعاتو ته ویلي وو په افغانستان کې امن او استحکام نه پغې په پاکستان کې امن نشي راتللی. نو د یاد ملک د بارانو چارو وزیر سره تماس نیول وروسته د کابل دورې خواهش لري او دواړه ملکونه دومره صلاحیت لري چې خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې هواري کړي. جلال آباد کې د پاکستان لخوا خپل کنسولګری تړلو په حق له ایوی پښتنې په جواب کې ډاکټر محمد فیصل اویل پاکستان د امنیتی اندېښنو له وجې په جلال آباد کې خپل کنسولګری په عارضي توګه تړلې ده. د نوموړي وینا وا تر څو چې کنسولګری خلاصه نه وي نو هغلته میشت خلک کولی شي چې په کابل کې د پاکستان سفارت نه ویزې واخلي. د دې شخړې هوارۍ لپاره د افغانستان حکومت سره په تماس کې یو او دې لړ کې د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خپل افغان سیال صلاح الدین بانی سره ټلیفوني خبرې هم کړي او ترې غوښتنه یې کړي چې افغان حکومت د قونسلګرۍ د امنیت لپاره هغه پلان بحال کړي چې د سخت کال اگست تر 28مې پورې په ځای وو او صلاح الدین ربانی په دې برخه کې مثبت دا ډرا کړو. د یادونه ده چې پاکستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې خپل قونسلګرۍ د روانې میاشتې د لومبۍ نیټې څخه تړلې ده او وایي قونسلګرۍ به تر هغه وخت بند وي تر څو چې په کابل کې د پاکستان سفارتخانه د اطمینان سره سم د امنیت انتظامات نوي شوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په کورم کې د چهارشنبه په ورځ د حاجی خیلو ځای مشر ملک ګلبت خان د سدی په جیل کې مړ شوی. دغه مشر یو اونۍ وړاندې د کورم نظامی د اجتماعي زمواري له قانون سره سم نیولې و. دغه په مکېدو تیر ورځ د حاجی خیلو اوسیدونکو احتجاجونه کړي دي. تر احتجاج وروسته لاغه سره نیول شوی نور کسان خوشي شوی دي. تاریخ او رگزای نور حال راکوي.
په کورما کې د چهارشنبه پر ورځ د حاجی خیلو ځای مشر ملک ګلبت خان د سدې په جیل کې مړ شوی دی. دا خبره د هغه د کور یو غړي ټیکا خان له مشال لیډو سره په خبرو کې وکړه. ټیکا خان ویل تیر ورځ سهار وختي ورته خبر میلو شو چې ملک ګلبت خان په جیل کې مړ شوی دی.
په دې نامه کې نه ډاکټر سره خو سہولات یې کړې رہے نه اسپیټال ته متي کړ منتقل شوی دی. کله مړ شو مارک نه بعد هغه د خپل شفای لپاره مارک ما اسپیټال ته منتقل شو. دا موسرا زیاتای شوی دی د سپې دوی کې نه دی شوی لکه موسرا په سدې جیل کې د کور مې پولیټیکل ایجن لاندې افسران لاندې د سکور وشه کوم قانون دی د پاکستان هغه قانون مطابق موږ خپل حق وغوړو.
دا ته او کارو ملک ګلبت خان د ستمبر په 14 مریټه د کور مې انتظامی لخوا بندي شوی وو. له هغه سره د حاجی خیلو شاوخوا 15 دش مشران او عام وګړي هم نیول شوي وو چې د رخلاصېدو لپاره د نهه پرز هم احتجاجونه شوي ول. دا کسان د ګنداو له مشرانو سره له ځای غره څخه مدنیات د وستلو په تنازع کې د اجتماعي زمواري تر قانون لاندې نیول شوي ول. تیر ورځ ځای مشر ملک ګلبت خان په جیل کې تر مړکې دروستا حاجی خیلو یو ځل بیا سخت احتجاجونه کړي دي. ځایي اوسیدونکو انجینر ابی چمکنی وای په پاړه چنار کې د احتجاج کوونکو له مشرانو سره برګډیر علی مختر مذاکرات کړي دي او ورته د مطالبو د منلو ډاډ ورکړی دی. انجینر ابی چمکنی زیاتوي چې تیره ورځ ټول قیدیان رخلا شول خو ولې د نورو مطالبو د پوره کولو ورته د 24 غنټو وخت ورکړی دی.
اول مطالبه د قوم دا و چې تاسو کومه پی بصیر دې دا ختم کړئ او ختم رشه غو باندې هغه کمیشن کې دا ورو کمیشن مطلب تحقیقات به کیدای شي او د کوم مدنیات او افیل هول باندې شو چې قدر د خلک نور ورزی د ایجنسی بدر کړو او یو لوی میجر او عنایت نه بده هغه بالکل مطلب آی پر طرف کړو ختم کړو او تحصیلدار به تبدلا وکړه نو دا 24 ګنټو کې د الټیمیټ امر کړی 24 ګنټو کې دا مطالبه ونه منل شوې بیا به دا ټول چمکني قوم بیا به احتجاجن روډ ته راوځي
په دغه اړه موږ چې کړه د کورمې ضلع انتظامی له دفتر سره تماس ونیولو نو هلته نه مشال ریډیو ته دا اویل شول چې د زیاتو مصرفیاتو له کبله ډیپټي کمشنر بصیر خان وزیر له تاسو سره خبرې نشي کولی تر دغه وړاندې د منځني کورمې د انتظامی مشر اشرف جمیل دا ویلي ول د حکومتي سرغړونو او قانون په خپل لاس کې د اخستو په جرم کې د حاجي خیلو ځایي مشران او خلک نیولي ول اشرف جمیل ویلي وو د ګنداو او حاجي خیلو اوسیدونکو د یو بل په ضد لارې تړلې وي او هلته له وسلو سره ولاړ ول چې په دغه خبره انتظامی دا کاروایی کړې وه تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور
د سیشن به پروز د خبر پښتونخوا په ادم خیل دره کې د کویلی په قانون کې د وجل سو کسانو مړی شانګلی ته رسول سوی دی او خاور ته سپارل سوی دی خو د مړو ل رسیدو سره سم ځای خلکو د سکرو د قانون د خوندانو پر ضد مظاهره کړې دي تفصیل په دې رپورت کې اورو
زی خلقو دغه مړی خاورو ته سپارلو څخه انکار وکړو او څو ساعته د بیلې بابا روډ د احتجاج په توګه تړلې وو د احتجاج په اړه زی خبریال خالد خان وای
کله بیلې بابا پل ته دغه مړی ورسېد نو هلته کې مقامی چې کم ځوانانو هغو د احتجاج شروع کړو چې یاره لکه دا موږ ته په مخه باندې دا لاسونه راځي او د کولی د مزدورانو ته چې کم دی نو هغه سهولیات چې کم دي هغه دوی ته نشته د دوی چې کوم هغه سیفتي مجر دي کم دی دیو د تحفظ لپاره کوم اقدامات یا بالکل نشتا
احتجاج کې شامل د شنګلی اوسیدونکو او مدني فعال ابیدیار وای چې دوی په سلګونو د کویلې د کان مړی خاورو ته سپارلی د غرنګا په سلګونو د کویلې د کان ناروغ په کورونو کې پراته دي دوی وای د ټول قانون غیر قانوني برتی کوي دوی د خپل غوښتنو په اړه وای
د هرې کمپنۍ د پاره چې کوم دغه جوړ شوی دی قانون جوړ کړی شوی دی هغه قانون دی د کویلې مزدور ته هم ورکړی شي د هغې معاوضه د هغې بچو ته چې کوم دا اسپیشل کوټه را ملایي چې په کالجونو کې په سکولونو کې دا هغه چې کوم د مریضان چې کوم دي زخمیان چې کوم دي هغه ته چې کوم هسپتالونو کې دغه ملایي چې هغه بس دې ته ملو شي
احتجاجي مظاهره ته د شنګلې نه د قامي سملي غړي ډاکټر عباد الله هم ورغلو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د کان کنلو قانون شته ولې ټیکداران پر عمل نه کوي ځکه دغه پیخي مخې ته راځي
د کول ماین یو لوی مافیا دا لوکل ایڈمنسټریشن هم ځان سره قابو کی ځکه یو ماین ته یو ورځ بندای کروڑ روپے دا مالک نقصان کی دا دغه لابینګ پیسې د دخل کو مخې کړل انسان یې رسټو کړ ځکه دا واقعیت دې لپاره بالکل دې پر بیا مونږ आवाज چتو چې دا د امپلیمنٹ شي دا ماین دې بند کړی شي تر څو پورې چې پراپر انتی لیبر سیفټی سیستم نه شي نه دا دې بند کړی
پدا اړمو چې کله د شنګلې نه د وکمنی پارټۍ صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وویل
ډېر افسوس راځي او ان شاء الله تعالی کوشش وکړو چې دې ځله اسمبلی ته ځم او زه هم فکر کوم نو زه به دا مخکې خپل د وزیر اعظم سره مدا یقین دی نه یالم دې لپاره موثر کارن سازي ته په حکومت تیار دی کنه حکومت چې مون تیار نه ده زه هم فکر کوم کنه واپس راځم
بل خو د کویلې د کانټې کداران وای چې دوی د قانون مطابق کار کوي هر مړی ته 3,00,000 روپۍ امداد ورکوي ولې د مړو وارثان وای چې امدادي رقم ډیر کم دی او بیا ورسته د مړو شوی خوارکو کورنۍ ډیر په مشکل کې ژوند تیروي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاسو مشال ریډیو ته ورجسته د پنجاب د ماحولیات تحفظ ادارې د سپتمبر پر 11 نیټه د ژمی تر راتګ لمخه د خښتو د بټیو د بندولو حکم کړی دی خو د بلوچستان د کویلی د قانون مالکان وایي چې د بټیو له بندېدو سره به دوی له لوی مشکل سره مخامخ سي د دوی په وینا په دې کې به د بلوچستان په زرګونه خلک بیروزګاره سي ایوب ترین پر رپورټ لري
د بلوچستان د کویلې د قانون د خاوندانو یو غونډه تیر ورځ په کوټه کې د سوداګرو د اتحادیې د مرستیال مشر ایوب خلجی په مشرتابه کې وسوه په غونډه کې د پنجاب حکومت لخوا په صوبه کې تر درو میاشتو پورې د خښتو د بټیانو د بندولو په کلکه سره غندنه وسوه او ویل چې د دې عمل څخه به په بلوچستان کې په زرګونو کورنۍ د بیروزګاری سره مخ سي په دې ترڅ کې د کویلې د ترانسپورټ د اتحادیې مرستیال مشر سید سرور اغا راته وویل په پنجاب حکومت ته په کار چې سمدلاسه خپل پریکړه برته واخلي.
په دامنې ګرد دغه روزګارونه چې دی هغه بند شو، دا سر بابا ست ډیر شانو سره بند شو، لکه مثال لکه لیبر شو، بے روزگار شو، زموږ پیټرولیم ډیلر اسوسیشن پر دې باندې همیشه پمپو والا پر دې باندې پیسې باندې په کروڑو روپۍ دې موږ ته جمعرات پیمنٹ کوي، نه هغه مثلا مولا دې موږ ته پیمنٹ نه راکوي، په دا باندې چې دی روزګار بند شو، دا موږ ته یو روپۍ موږ ته هم نه راکوي. نو داسې لازم موږ دې دغه خاص کو ګورنمنټ آف پاکستان سره چې دې مهرباني دی وکړي د بټیانې دې آزادي کې چې دغه وکړي دې پالیسی د پاره دې نوې پالیسی جوړي، دغه د پر لانګ ټرم پالیسی دې جوړي کې، او یو دم بندل چې دې هغه خود اقدار شي د پاره خدای دې لکه په یوشي چې سیلاب راځي. ګورنمنټ آف پاکستان سره دا مطالبه کو چې دا مهرباني دی وکړي دا دغه دې ختم کړي.
په کوټه کې د سوداګرو د اتحادې د مرستیال مشر ایوب خلجی په وینا چې په بلوچستان کې د اوږدې وچکالۍ له امله زیاتره مالداري او کښت کروندې لاله مخه ختم شوي دي، یوازې د کوېلې کار پاتې دی، هغه هم د بندولو هڅه روانه ده.
دا مطالبه ده له پنجاب حکومت سره، له وفاقي حکومت سره، او له خپل وزیر اعلی بلوچستان سره چې دوی د زموږ د خلکو روزګار د پاره له پنجاب حکومت سره رابطه وکړي، له وفاقي حکومت سره رابطه وکړي. او په کار دا نه ده چې دا خبره چې بغیر مشورې د خلک کدغن لګي، په کار دا ده چې هر کار کیږي باید چې پاره کې تاجر نماینده، پاره کې د چمبر آف کامرس نمائندگی وي، او هغه مطالبه یا هغه کم کار چې وي هغه په ګډه وکول سي، نو هغه ډیر خوندور وي او دغه یو ښه مثبت اثرات وي. دا نن چې کم کار سوی ده پر دې کې خلک دومره سخت پریشان دي چې کم سے کم سلویر سو 500,000 انسانان بے روزگار کیږي، اور هغه خوران به بیا نو چشکی یا بغلاوی کی یا بغیر قانونی سرگرمیانو ته ځي.
دلته خبره ده یادونه ورده چې په بلوچستان ایالت کې دا وخت د شپې تو څخه بیا تر 10,000 کسانو پوري د کوېلې د صنعت سره تړلې دي. د چارواکو په وینا چې هر کال د 3 څخه بیا نیولې تر 600,000 ټن پوري کوېلې د صوبې د بیلابیلو برخو څخه راستل کیږي، چې لویه برخه د پنجاب د خشتو په بټیانو کې کارول کیږي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په پاکستان کې له واکمن تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي چې د پاکستان وزیر اعظم د پخوانی قبایلي سیمو له مشرانو سره تر ملاقات وروسته د فاټا سکریټریټ د ختمولو فیصله کړې ده. دا لیدنه د سه شنبې په ورځ سوې ده. د فاټا مشرانو وزیر اعظم ته ویلي چې په دې اداره کې درغلي کیږي، خو د یادې ادارې چارواکي دا تور ردوي. تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
د شروع په ماسپښین نه وخت د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قبیلی ضلع خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په یو غونډه کې فیصله شوې چې وفاقي حکومت به فاټا سکریټریټ ختموي او د دې پر ځای به سیول سکریټریټ د پخواني فاټا چارې چلوي. د نوموړي په خبره د فاټا سکریټریټ د ختمولو وروسته به نور له فاټا سره تړلې محکمې هم ختموي، او په ابتدایي پړاو کې د صحت او تعلیم محکمه په خیبر پښتونخوا ورګړه کړې شوی، او له دې وروسته به نورې محکمې وار په وار د صوبایي حکومت د واک تر لاندې راوستل کېږي. اقبال اپریدی زیاته کړې چې دا عمل به د نهو میاشتو نه واخله تر د یو کال پورې سرته رسولی شي. مشال ریډیو چې له نوموړي د دې د خاتمې وجه وپوښتله، نو وی ویل چې د قبیلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو وروسته به د فاټا سکریټریټ او د سفرن وزارت ضرورت پاتې نه شي، او دویمه دا چې په فاټا سکریټریټ کې ډېره زیاته درغلي یا کرپشن کېږي، نو ځکه د دې حکومت فیصله وکړه چې دا ختم کړي.
چونکه فاټا انضمام وشو نو اوس فاټا سکریټریټ چې دا کوم سکیمونه روان دي د خاتمه به فوري چې کوم د فاټا سکریټریټ د ختم شي او سیول سکریټریټ کې به دا ځم شي. د فاټا سکریټریټ خو موجوده چې کوم پوزیشن و نو دا د کرپشن د دوه نمبرې هلته چې موږ څومره سروې کړي دي او دلته نه کوم فنډونه ریلی شوي دي په کومو سکیمونو باندې، په فاټا کې اډو وجود نشته. نو په دې باندې د مغه اعتراضات چې کوم د عمران خان په هغه کې اوچت شو، هغوی په دې باندې فیصله وکړه چې فاټا سیکریټریټ د خلکو د مسلو د حل لپاره نه د هغوی د مسلو د کریټ کېدو لپاره استعمالېږي. نو لحاظ هغوی د کرپشن د دو نمبرې په وجه باندې دا سیستم ختم کړی دی.
مشال ریډیو چې په دې اړه د فاټا سیکریټریټ د مطبوعاتو د څانګې مشر عبدالسلام وزیر نه وپوښتل نو هغه وویل
کرپشن چې سپورې تعلق دی نو د دې خبرې خو زه بالکل تردید کوم او دا واشګاو الفاظ کې زه مسترد کوم. دا څه د بل دنیا نه خلک نه دي راغلي، همدغه زموږ چې کوم دفاټا سیکریټریټ افسران دي نو دام د صوبایي حکومت باندې راجرومي همدغه بیوروکریسي دي همدغه افسران دي دغه کسان دي. زه نه پوهېږم چې هغه سول سیکریټریټ کې ناست وي یا بل سیکریټریټ کې ناست وي کرپشن نه کېږي، او فاټا سیکریټریټ کې چې ناست وي هلته کرپشن کېږي. راځم دغه بله خبره ته، نو هر کله چې د فاټا د مستقبل فیصله وشوه د مرکز یا د انتظام فیصله وشوه نو ظاهره خبره چې د فاټا سیکریټریټ څخه ضرورت نه پېږي.
د ذکر د فاټا سیکریټریټ د قبیلی سیمو لپاره جوړ هغه اداره ده چې د سفرن د وزارت په خیبر پختونخوا د گورنر تر واک لاندې د قبیلی سیمو چارې چلوي، او په دې کې په سوونو ملازمین په بیلابیلو محکمو کې کار کوي، او دارنګ په قبیلی سیمو کې د پرمختګ د کارونو او نورو چارو چلولو لپاره حکومت هر کال په بجټ کې پیسې بیلوي چې روان کال دغه پیسې سره 65 ارب روپۍ وي. او د فاټا سیکریټریټ د چارواکو په وینا چې له دې سربیره د قبیلی سیمو لپاره مختلف قسمه امدادونه هم مرستندویا ادارې ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پنجاب حکومت د مسلم لیگ نواز د مخکښ نواز شریف د هغه د لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر ضمانت تر 2 نورو ورځو غځولی دی. هغوی د وخت له جیل څخه په ضمانت خوشې شوي دي، او په لاهور کې دي چې د نواز شریف د میرمنې کلثوم نواز د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د یادګون مرکزی ویان صدیق الفاروق مشال ریډیو ته اویل چې د ګون مشر شهباز شریف د جسد راوړلو لپاره لندن ته رسیدلی. صدیق الفاروق په وینا چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر ته 3 ورځې ورکړې شوې دي.
نواز شریف صاحب یہ درخواست دینے پہ آمادہ نہیں تھے.
دیوائی دا پیرول لپاره نواز شریف صاحب درخواست ورکول ته تیار نه وو. اونې درخواست ورکړي نو بیا شهباز شریف اویل چې زه به درخواست ورکړم، واغه د 5 ورځو لپاره درخواست ورکړو. د 3 ورځو لپاره حکومت ورته اجازه ورکړي، او بیا داغه درخواست پرنا کې به نور 3 ورځې ورکړي. نو دا د 5 ورځو چې کم پیرول دی، نو په دې کې به نواز شریف لور مریم نواز او زمبې په جاتی عمره کې اوسېږي، او د لاس اوچتولو یادوال لپاره سوک راځي نو هلته به وي، او د اتوار په ورځ به 3 مهم وي. بلخوا پخوانی د اطلاعات وزیر او د مسلم لیگ نون غړی مریم اورنگزیب ویلی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به د دوه لپاره راغلي خلکو سره ملاقاتونه کوي. د بیگم کلثوم نواز اخرنی مراسمو لپاره نواز شریف لور او زوم یې حکومت په ضمانت پریښي دي. د پاکستان قانون قیدیانو ته دا سهولت ورکوي چې د نږدې خپل خپلوانو په جنازو کې ګډون وکړي. بیگم کلثوم نواز لندن په یو شخصي روغتون کې سا ورکړې وه، او د تیر یو کال راسي په هسپتال کې وه. په لندن کې مطبوعات سره په خبرو کې اسوي حسین نواز اول چې خپل مور یې ډېرې سکړې کړي، او هغه یوازې مور نه بلکې ملګری هم وه. د دې په وینا سما لپاره سما مور یو مثالي خزانه، او په عام ژوند کې چې کوم انساني معیارونه وي نو هغه سما مور دومره بوره بوره سوه چې هغه پورې مونږ رسیدل ګران شوي. زموږ تربیت یې ښه کړی، او چې تر څو ول خدای جون ورکړو نو په هر قدم مو ته زده کړې کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون غړو په وینا امکان دی چې د نواز شریف دواړه زامن جنازې لپاره لاهور ته رانه شي، ولې چې دا غوی نمونه ECL کې اچول شوي او پاکستان ته راتګ نیولې کیږي. د بیگم کلثوم نواز جسد سره د پخوانی وزیر اعظم رور او مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف لور اسما او نصیب راځي.
د سولې پر لور
مشتاق پلخ اورا
امر غواړو.
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مینه نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ بیگانه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نسه تخبرونه وړاندې کوي دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ چې پته ده www.mashalradio.com د مشال ریډیو پر ویب پاڼه تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټولې تیر شوې خبرونه واورئ ویډیوګانې وګورئ تصویرونه وګورئ او له مشال ریډیو سره اړیکه هم نیولای شئ وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین د مازګر 15 بجې سوي د اسرائیل عموما څخه خبرونه لنډیز اورو
د مزنی کور مشرانو په کور مو پیښور کې خپل احتجاجونه ختم کړو د صدې په زندان کې د مرشوي ملک ګلبت خان مړی یې خاور ته سپارلې دوی وایي انتظامی ور سره منلی چې د هغو چارواکو په اړه به پلټنې کوي چې د ابشار قانون لاندې یې د ملک ګلبت خان په ګډون هغه اویا کسان نیولي وو چې د سنگ مرمرو د ټیکې په دستاویزاتو یې دستخطونه نه کول چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د میرمن بیگم کلثوم نواز جنازه نن غرمه په لندن کې وشوه بلخو پنجاب حکومت نواز شریف د خپل میرمن په جنازه کې د ګډون لپاره په ضمانت خوشی کړي کلثوم نواز له تیر یو کال راهیسې د سرطان د ناروغۍ له کبله د لندن په یو روغتون کې بستر و او د چهارشنبې په ورځ په حق ورسېده د پاکستان د منصوبه بندۍ فقیه وزیر خسرو بختیار نن ویلي چې د سی پیک روانې پروژې به په خپل ټاکلي وخت سر ترسوی بل خود پاکستان باچر وزارت ویان اهم نن په یو خبري غونډه کې دا تاثر رد کړي چې ګواکې پاکستان د چین پاکستان اقتصادي رادارې تړون ته لسره کتنه کوي د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د وزیر اعظم هاوس ودانی با یو پوسټ ګریجویټ تعلیمي ادارې ته ورکوي نن په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته په خپل وینا کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود دغه اعلان وکړ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له ټولو افغانانو وغوښتل چې د جګړې د بندېدو او پایدار سولې لپاره غږ پورته کړي نن په ارکی به غونډې ته په خپل وینا کې اشرف غنی ویل چې د سولې لپاره د خپل سر نظرانه ورکوي خو په خبره یې سولې یوازې د دولت کار نه دی او ولس پوری اهم اړه لري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاستاو سم د پاکستان د کورنۍ ورسپانو لنډیز درته وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې هیزمر همکارې لوستې دي
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو کې بلدیتي نظام د سر راوړلو اندیا ورکړې او هدایت یې جاری کړې چې قبایلی ضلعو کې صحت تعلیم او په خاص توګه د جنکو سکولونو ښکولو لپاره دي کوششونه توند کړي شي د ریوای په حکومتي کچ شوی مهم فیصله او اعلانونه د عمل درآمد په مرحلو کې د غیر معمولی اوګدوالي ښکار شي په عین کې د ترمیم سره مرکز او صوبو ترمنس د سرکاري انتظام معاملې د دې یو مثال دی اداري مخکړي کې د کلی مالت په کچ د ولسی مشاورت خسریه د بلدیتي یا مقامی نظام نافذ کول دي د سند فیصله سازي عمل په لاندې سطح ورسي او د نظام سره ولسره بنیادی ولسی سہولیات هم په ښه طریقه ورکړي کې دي شي اداري په وینا په نوې زلو کې د غربت او بیروزګاری خاتمه لپاره د صنعتي او تجارتي حلو سلو وده ضروری ده او د سره سره دا هم پکار ده چې سرکاري نظام په غزولو کې د سرنه کاروانه خصې شي اداره کې راغلي چې د هر څه لپاره اوړمبې ګام مالی وسایل پکار دي دا شان قبایلی ضلعو کې په حکومتي فیصلو عمل درآمد لپاره د مرکز او خیبر پختونخوا ترمنځ د یو خاص کتنې نظام ضروری دی چې هغه د روزانه په بنیاد د حلو سلو جاج اخلي په همدې موضوع مشرق ورسپانه خپل اداره کې لیکي وزیر اعظم عمران خان باور ورکړي چې وفاقي حکومت به قبایلی ضلعو کې د پرمختیا منصبونه لپاره د فندونو نه علاوه نور وسایل هم ورکوي. اداره وایي قبایلي سیمو کې څومره سر ممکنه وي مقامي نظام دې جوړ کړی شي او بلدیاتي انتخابات دې وکړی شي، او د دې نه پس په دویمه مرحله کې د صوبایي اسمبلی انتخابات پکار دي چې قبایلي ضلعو ته مقامي او په صوبایي کچ حکومت او صوبایي اسمبلیو کې نمائندګي ملو شي. ادارې په وینا چې د اف سی آر او د دې د ځینې شکونو خاتمه کافي نه ده، بلکې قبایلو ته فعال عدالتي نظام، فعال انتظامیه، فعال بلدیاتي نظام سره صحت، تعلیم او سهولتونه ورکړی شي. اداره وایي چې د مقصد لپاره به د ټولو مخکې وفاقي حکومت له هغه وسایل ورکول وي چې د څه اعلان یې کړی وو، او په خاص توګه خیبر پختونخوا کې فاټا ورګډولو پس په ګامي مالیاتي ایوارډ کې د خیبر پختونخوا برخه دومره د سیوا کړی شي چې د سنه د قبایلي علاقو مسلې حل کړی شي. د انګریزي ژبې د نیوز رسپانه خپلې ادارې کې لیکي د پنجاب په ساحیوال کې څلورو کسانو یو نرخصیص وسولي چې ورته یې انکار کړی وو. دا وژنې یو میاشتې پس پېښور کې د یو نرخصي د بې دردۍ سره د وژنې پس مخې ته راغلي. ادارې په وینا باید چې د ساحیوال ضلع پولیس د سوځول شوي نرخصي د پېښې پلټنې وکړي او د ذمېوارانو پر ضد کاروایی وکړي، خو کاروایی کافي نه ده. موږ له دې احساس ضرورت دی چې زموږ ترمنځ د ټولو کمزورو طبقې ته څومره تحفظ ورکړی کېږي. د یو ولسي وګړي په حیث زموږ فرض دی چې یوه داسې ټولنه جوړه کړو چې پکې ټول ځان خوندي ګڼي. ادارې کاږي چې په قانوني سطح ځینې پرمختګونه شوي چې نرخصیان د نورو غوندې بنیادي حقونه لري. د نرخصیانو د تحفظ قانون دا تسلیم کړي چې په ټولو سرکاري کاغذونو کې د خپل جنس درج کولی شي. د قانون تر لاندې د نرخصیانو پر ضد توپیري چلند ناقانونه ګرځول شوی او ورته وراثت کې برخه ورکړی شوی. دا شان اوس د پاکستان چیف جسټس دوه نرخصیانو ته سپریم کورټ کې د نوکرو ورکولو فیصله کړې. اداره کې راغلی چې اوس هم د دې د پیژنګلو مبارزه پاتې ده. د کال 2018 په سرشمیرنه کې 1,400 او 13 نرخصیان شمیرل شوي وو، او دا ویل کېږي چې د دې شمیر زیات دی. دا سرشمیرنه ښایي چې نرخصیان خپل شناخت ښودلو نه یریږي او یا د سرشمیرنې چارواکو دا کم ښودلی. اداره اخیری کلی کې چې کال 2015 راسي 1,500 نرخصیان په خیبر پختونخوا کې وژل شوي. پولیس د نرخصیانو کیسونه د درج کول نه ډډه کوي، او که کله یې درج هم کړي نو په هغې عمل پروي. که ریاست واګي ګڼي چې د قانون په نظر کې ټول ولسي وګړي یو دي، نو کتل به دا وي چې د ساحیوال ضلع د یو نرخصي د وژنې کیس سره څه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د عمران خان د حکومت یو اقتصادي صلاحکار ویلي چې د چین سره د پاکستان اقتصادي پروژه خامۍ لري او له سره دې پرې فکر وسی چې د خبرې باسونه راپارول دي. او وال سټریټ جورنال بیا لیکي چې په ننګرهار کې د محلي پولیسو د یو قمندان خلاف سوي مظاهره ځانمرګي برید د لسګونو خلکو ژوند واخیست. تفصیلي په دې رپورت کې.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د چین پاکستان اقتصادي پروژه د چینایي ولسمشر شي جن پینګ د بهرنۍ پالیسۍ یو واضح انځور وړاندې کوي. دا به د پاکستان مخ په زوال اقتصادي حالت ته د نجات ورکولو یوه لاره ثابته شي، ځکه چې له دې سره به خلکو ته نوکریانې په لاس ورشي. پاکستان او چین له کلونو راهیسې دوست هیوادونه دي او وایي دوستي له هیمالیا دنګه، له سمندرونو ژوره او له شاتو خوږه ده. د بیجینګ او اسلام آباد ترمنځ دا پروژه د 2.5 بلیون ډالرو ده. خو د عمران خان په مشرۍ کې د نوي حکومت یو لوړپوړي صلاحکار په روانه اونۍ کې ویلي پاکستان دې د چین پر پانګې اچونې له سره فکر وکړي. له دې سره د یادې پروژې نه د واپسۍ خبرې هم سر راپورته کوي، او که داسې وشول نو دا به د بیجینګ لپاره ډیره د مایوسۍ خبره وي. د کابینې وزیر عبدالرزاق داود فاینانشل ټایمز ته ویلي پخوانی حکومت له چین سره په دغه اقتصادي پروژه د ګټې وړ اقدامات نه دي کړي، دا چې پوره چمتووالی ورته نه لرلو او ښه مذاکرات نه دي کړي نو ډېر څه له لاسه ورکوي. د عبدالرزاق داود په دې څرګندونو د اپوزیسیون مشرانو تود بحث رامنځته کړی دی. بل پلو وال سټریټ جورنال په افغانستان کې وروستیو امنیتي پیښو ته کتنه کړې ده او لیکي د افغانستان په ختیځ کې یو ځانمرګي بریدګر د هغو مظاهره کوونکو په منځ کې ځان والوزولو چې د محلي پولیسو د کړنو خلاف خپل غږ پورته کاوه. په دې پیښه کې لسګونه کسان مړه او ژوبل شول. طالبانو ویلي چې د ننګرهار د برید تر شا دوی لاس نه لري، او اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې تر دې وړاندې د دا ډول ډیرو بریدونو ذمهواري قبوله کړې په دې پیښه یې څه نه دي ویلي. دا چاودنه په غیر عادي سیاسي مظاهره باندې شوې چې 300 خلکو پکې د جلال آباد او تورخم ترمنځ لاره تړلې وه. د ننګرهار د مظاهره کوونکو تورونه په نویمه لسیزه کې د افغانستان کورنۍ جګړې طرف ته د سړي فکر وړي چې پکې هغه مهال جنگ سالارانو، مجاهدو، وسلوالو او ټګانو ترمنځ جګړې ملک پر انرشی یا ګډوډۍ بدل کړو. همدا ګډوډي و چې د طالبانو راتګ ته لاره هواره کړه، ځکه چې هغوی ویل نظم براولي، خو بیا یې د خپلې خوښې سغدریزه نظام پر خلکو مسلط کړ.
افغان چارواکي هڅه کوي چې په هند کې هندي او یو شمیر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. افغانان د هڅې په ممبئی کې د افغانستان او هند سوداګرۍ د نړیوال نندارتون ترڅنګ کوي. دا نندارتون چې د شنبې تر ورځې به پرانیستی وي د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لوري جوړ شوی دی. تفصیلي احمد شیبر راکوي.
د هند په ممبئی کې نن د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د نړیوال نندارتون ترڅنګ پر دې خبرې کیږي چې څرنګه بهرنیان په افغانستان کې پانګونه کولی شي او څرنګه افغانستان د دوی امنیت تامینولی شي. د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې پرون د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د غونډې له برخوالو سره ژمنه وکړه چې پانګوالو ته به د امنیت له پلوه شرایط سم کړي. د پانګوالو لپاره د خوندي چاپیریال رامنځته کول او د بهرنۍ پانګونې حمایت زموږ اصلي هدف دی او په دې برخه کې جدي یو. موږ د خصوصي ملي سکتور د لومړیتوب د پروګرام د نهایي کېدو په مرحله کې یو. د دې پروګرام له مخې زموږ هدف دا دی چې د خپلو کورنیو تولیداتو بازار پراخ کړو، تولیدات زیات کړو او د صادراتو کمیت او کیفیت لوړ کړو. که څه هم اجرایي رئیس د امنیت په برخه کې بهرنیو ته ډاډ ورکړ، خو په ورته وخت کې وویل چې له بده مرغه امنیت اوس هم یوه جدي ستونزه ده، خو افغانانو دا زده کړې ده چې څرنګه په دغسې حالت کې پانګونه وشي او سوداګري پراخه شي. په ورته وخت کې عبدالله عبدالله د افغانستان د جغرافیایي موقعیت پر اقتصادي اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل له اقتصادي پلوه جنوبي آسیا یوه له هغو سیمو ده چې له یوه بل سره وصل نه ده. په سیمه ییزه کچه تجارت دلته شاوخوا 6% دی او د هیوادونو ترمنځ سوداګري هم کمزورې ده. د دې لپاره په سیمه کې د تجارتي اړیکو او پانګونې لپاره هڅو ته اړتیا شته. په دې اساس باید د افغانستان جو ستراتیژیک اقتصادي موقعیت د سیمه ییزې سوداګرۍ، ترانزیت او ترانسپورت لپاره د ارتباطي پل او سیمه ییز اتصال لپاره په نظر کې ونیول شي او ورسره د اقتصادي او پراختیايي مرکز او محرک په توګه چلند وشي. عبدالله عبدالله چې د افغانستان د خصوصي سکتور د اجرایوي کمیټې مشي هم کوي، د اداري فساد ستونزې ته اشاره وکړه او ویل چې د دې ستونزې د مخنیوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د بریالیتوب د لارې په نوم ورته نندارتون تیر کال هم په هند کې جوړ شوی و چې تر زرو ډیرو پانګوالو او سوداګرو برخه پکې اخیستې وه. د راپورونو له مخې په هغه نندارتون کې تر 240 میلیونه ډالر ډیره سودا وشوه. په هند کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد ابدالي ازادي راډیو ته وویل چې د دې نندارتون ترڅنګ افغان چارواکي په افغانستان کې د پانګونې د بیلابیلو برخو په اړه معلومات ورکوي.
افغانستان کې انرژي او د هغه سي د بندونو جوړونه، سړکونو جوړونه، د هغه سي د ترانسپورت او د ریلوي په متعلق او د هغه سي د افغانستان په سي او تعلیم په برخه کې، یا د افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اخته او پاکې کې د هغوی سره د هغوی د لارې د افغانستان په بیا رغونه کې کومک کېږي. د هغو دپاره هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب پانګوال ته گزارش وکړي.
په پرنیو غونډو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترڅنګ د مالی وزیر همایون قیومی، د اقتصاد وزیر مصطفی مستور او د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس امان الله غالب برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس، د هند د صنعت وزیر سروش برابو، په هند کې د امریکا شارج دافیر او یو شمېر نور هندي امریکایي او د ځینو نورو هیوادونو پانګوالو هم ګډون پکې کړی چې د ټولو شمېر نږدې 2000 ته رسیده. دغه نندارتون به د شنبې تر ورځې په ممبئی کې پرانیستی وي.
کارپوهان پر دې نظر دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د تړون پر سر د دواړو هیوادونو د چارواکو څرګندونې شي چې کېدای سي په دې تړون کې بدلون وسي. ځینې وایي کېدای سي چې په دې پروژه کې نور هیوادونه هم شامل کړي، خو بعضي بیا وایي پاکستان غواړي چې په دې پروژه کې خپل برخه زیاته کړي. نور تفصیل اسرار الله مومند راکوي.
د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد میراج الحق وایي پاکستان غواړي چې د چین پاکستان اقتصادي کاریډور د خپل ستراتیژیکي سیاسي او اقتصادي ګټو لپاره وکاروي. نو موري پرون مشال ډوته ویل په داسې حال کې چې د افغانستان پر سر د پاکستان او امریکا اړیکې ډېرې ښې نه دي او اسلام آباد ته واشنگټن مالی مرستې هم درولې، نو پاکستان کوشش کوي چې د خپلو اقتصادي ستراتیژیکي او سیاسي ګټو ترلاسه کولو په هدف د اقتصادي کوریډور په پروژه کې روس، ترکیه، ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونه هم شامل کړي.
نو دا کوم اقتصادي استیپیک چې کوم منصوبه ده، نو دا پاکستان خدا کوشش کوي او چاینا هم په دې کوشش کړه چې په دې کې کم از کم کم ریجنل کنټریز چې دي، یعنی علاقائی ملکونه چې دي، پاکستان روس ته غټ او دغه شان دي، ترکی دي، ایران دي، او دغه شان سنټرل ایشین چې کوم دا وسطي ایشیا ملکونه دي، دا او مډل ایست د دیو سره موږ تجارت مخ په وړاندې باندې ګرځو.
خو په اسلام آباد کې د اقتصادي او سیاسي چارو په اکرام هوتی له دې سره اتفاق نه کوي او نو موږ وایي کې دې شي پاکستان د دې لوجې هم د پاکستان چین اقتصادي کوریډور تړون بیا لسره کول غواړي چې په دې تړون کې د چین ګټه زیاته او د پاکستان هغه کمه ده. خو اکرام هوتی وایي کچري داسې اهم وي نو بیا هم د تړون د پاکستان په ګټه دی او باید ختم یې نه کړي.
د دې خو دا ښکاره خبره ده چې د دې 90% ګټه چین ته ده او 10% پاکستان ته ده. خو پاکستان ته د 10% هم ډېر پکار دی، ولې چې د دې ترقی د پاکستان فرض کړه مستقبل کې ترقی کول غواړي، نو هغې کې به 10% ترقی په خپل مټ کولی شي او 90% ترقی دی د سی پیک په ذریعه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اتوار په ورځ نړیوالې مجلې فاینانشل ټایمز د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان د مشیر عبدالرزاق داود له خولې خبر ورکړ چې حکومت یې له چین سره د اقتصادي کوریډور د تړون له سره کتنه کول غواړي. د ورځپاڼې په خبره ځکه چې اسلام آباد ادعا کوي چې د موجوده تړون زیاته ګټه چین ته ده. خو له دې وروسته عبدالرزاق داود له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د ده د خبرو ناسم مطلب اخیستل شوی. خو اکرام موتی او میراج الحق دواړه وایي چې سرمایه کاري چین کوي، مشینري، افرادي قوت او کمپنیانې اهم د چین هغه ښې دي، نو ځکه د پاکستان چین اقتصادي کوریډور زیاته ګټه به اهم چین ته وي. د چین پاکستان اقتصادي کوریډور منصوبه چې شاوخوا $50 ارب خرچه پرې راځي، هدف یې د ریلوی پټلیو او لویو لارو په وسیله چین د پاکستان د لارې له اروپا، منځني ختیځ او افریقا سره نښلول دي. په دې منصوبه کې صنعتونه جوړول او د توانایي منصوبې هم شامل دي.
د خبریالانو خوندیتوب ادارې په یو ریپورت کې لیکلي په پاکستان کې د صافیانو د وژنو په پیښو کې کمی راتللی یو ډیره ښه خبره ده، خو حکومت دا پکار ده چې پر میډیا د فشارونو ختمولو په لړ کې هم ګامونه پورته کړي. د دې لیکنې لنډیز له انیس اجمل څخه اورو.
د خبریالانو خوندیتوب ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیسټ په یو ریپورت کې لیکي په پاکستان کې د پوځ لخوا په موثره توګه د دړکو له لارې د صحافت محدودولو هڅه کیږي چې له وجې د بیان ازادي ډیره کمه شوې ده. یادې ادارې د سپتمبر پر 12 په خپل یو ریپورت کې لیکلي په پاکستان کې لسنه خبریالانو سره مرکې کړي چې د غي په وینا هغه خبریالان چې پر چارواکو تنقیدونه کوي بریدونه پیښ شوي، دړکې ورته ورکول شوي او یا نیول شوي دي. د خبریالانو خوندیتوب اداره لیکي په پاکستان کې د بیان ازادې لړکې ناسم حالات لاغېروستو مخې ته راغلل چې په دې وروستیو څو کلونو کې ځینې خبریالان وژل شول. کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیسټ ویلي په تیره لسیزه کې د 200 خبریالانو د وژنې تور پر پوز استخباراتي ادارو او امنیتي ادارو سره اړه لرونکو سیاستوالانو باندې لګول کیږي او په پاکستان کې د مجرم د بخښنې روایت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. نیویارک میشتې ادارې د ایشیا لپاره مشر سټیون بټلر ویلي د خبریالانو د وژنو په شمیر کې کمی راتلل ډېره ښه خبره ده، خو باید حکومت هغه فشار ارونه هم لري کړی چې په نتیجه کې په پراخه کچه د ځان په خپل سنسرشپ او میډیا ته ګواښونه پیښیږي. نوموړي زیاته کړه باید په پاکستان کې پر خبریالانو بریدونه د مجرم د بخښنې روایت ختم کړل شي چې دا شان د جمهوریت یو مهم استن میډیا خوندي وساتل شي. د خبریالانو خوندیتوب ادارې د ځینو صحافیانو په حواله لیکلي د 2014 کال راهیسې په پاکستان کې میډیا تر بندیزونو لاندې ده او په دې موده کې د جیو ټلویزیون د خبریال حمید میر د وژنې هڅه هم شوې وه چې وروسته بیا د صحافیانو او پوست ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شو. هم په 2014 کال کې طالبانو په پیښور کې یو برید وکړ چې پکې 1.5 کسان وژل شول او د دې په ترڅ کې پوځي عملیات پیل شول. د خبریالانو خوندیتوب اداره زیاتوي په پاکستان کې میډیا د پوست ترڅنګ د سخت دریځ او وسلوالو ډلو تر فشارونو لاندې هم ده. یادا اداره وای په میاشت کې لاغرست د ډان ورسپانې خبرېدلو کې مشکلات راو لاړ کړل شو چې د اخبار د پخانی وزیر اعظم نواز شریف هغه مرکه خبره کړه چې پکې نوموړي پر پوست تنقید کړی و او تور یې پورې کړی و چې د هند د ممبئی ښار د 2008 کال د بریدونو تر شا د پاکستان ملاتړ لرونکي وسلوال لاس لري. د خبریالانو خوندیتوب اداره وای په اپریل میاشت کې د جیو ټلویزیون نشریات د پاکستان په بیلابیلو برخو کې بند کړل شول، خو وروسته بیا د پوست او د جیو مشرانو ترمنځ د خبرو یو میاشت پس تا دا بندیز ختم کړل شو. د خبریالانو خوندیتوب اداره وای دغه سه خبریال طه صدیقی په اسلام آباد کې د تختونی وهلو ویرول رستو په جنوري میاشت کې پاکستان پرې خوده. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي د دې ترڅنګ په 2018 کال کې لاغرستو د خبریال سیرل المیډا له هواده په وتلو بندیز ولګول شو چې نوموړي د پوز او حکومت ترمنځ په اختلافاتو یو مقاله ولیکله.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلس نیمو بجو
تان دهلې
په یو نیمه بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
ورورولي
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د خبر پښتونخوا د دیر او سواد خلک وایي چې په سیمه کې د بجلی د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ زیات شوی چې ورسره ستونزې هم ډېرې شوې دي. په بر دیر کې د مشرانو د یوې لوی جرګې تر فیصلې وروسته ځایي خلکو د بجلی هغه تارون ته د احتجاج په دوګه ځنځیرونه وراچولی دي چې د چترال له یوې نوې منصوبې څخه لاندې د اضافي بجلی نېشنل ګریډ ته د اچولو لپاره غځول شوی دي. تفصیل غلام غوث راکوي.
د ملکن ډیویژن په دیر او سوات سیمه کې دا وخلص د بجلی د زیات او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ لوجی د اوبو د مشکل سره هم مخ شوه دی. د سوات یو اوسیدونکو وقار احمد سواتی په دې اړه وایي
غیر اعلانیه لوډ شیډنګ دی او دلته د سرنا دو ټایم ټیبل نه دی ورکړه. کله 15 منټو له بجلی راشي او بیا لاړه شي چې بجلی نشته نو مونته د اوبو زیات تکلیف ته اوبه نشته په کورونو کې اوبه نشته په جماعتونو کې اوبه نشته خلک د لری لری زګون نه اوبه راوړي او ډیر زیات تکلیف ته مونته.
او د بردیر په واړی کې تیر ورځ د احتجاج په توګه د واړی ځایی خلکو د چترال نه راغلی د ګولین د بجلی تارونو ته زنجیرونه هم اچولی دي. د بردیر نه د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ کامیاب شوی د صوبایي اسمبلی غړی صاحبزاده ثناء الله مشال ریډیو ته وویل چې ترسو د چترال د بجلی د دې پروژې نه د دیر خلکو ته بجلی نوی ورکړي شوی تر هغه به دوی د چترال د خپل ضرورت نه زیاته دغه بجلی په نېشنل ګریډ کې شاملولو ته نه پریږدي.
بازار ته دغه اګریسیشن دی واړی داغه شرم کول دی نو موږ ټول خلکو دا پیسې کوي چې موږ په هیڅ حالت دا بجلی د ګوننګو چې کومه سواد میگاوات بجلی دا موږ ته ټیک ټاک دی بالا تا دوانو اګریسیشن دا چوکیا تل او واړی تا بجلی راکې نو هغه موږ دا غن کیدو.
دا چې په مرکز کې د تحریک انصاف حکومت په لړمحاله او اوګودمحاله توګه په هیواد کې د بجلی د کمی د ستونزې پوره کولو لپاره سه ګامونه په پام کې نیولې دي. په دې اړه د یاد ګوند د قومي اسمبلی غړی صاحبزاده صبغت الله مشال ریډیو ته وایي
څنګه تاسو نه په ټول ملک د ډینز لپاره یو تحریک روان دی ډونیشنز روان دي نو یو غلان کم پالیسی ده د حکومت ان شاء الله تعالی غټ ډینز بم جوړي واړه ډیمونه بم جوړي ګولین چې کم زمنګ حال تک بجلی چې دا نو داغې نه چترال ته چې دینو هغه بجلی ستاپ شوی ده زمنګ په دیر کې د چوکیاتان ګریډ سټیشن چې دی یا د واړی ګریډ سټیشن چې دی نو هغه 66 دی او دا لاین چې دی نو دا 132 را روان دی. دا چې د سوپرې زمنګ ګریډ سټیشن اپګریډ شوی نه نو موږ ته بجلی نشي ملاوي دی.
یاد دی وی چې د چترال د ګولین د 108 میگاواټو د بجلی په نېشنل ګریډ کې د شاملولو لپاره 13 ورځ غزیدلی تارونو ته د کرنٹ ورکولو انتظامات برابر کړی شوی وو خود برادر د واړی مشرانو دغه تارونو ته زنجیرونه اچولی دي او دوی غوښتنه کوي چې اول دی د چترال د بجلی نه د دیر د بجلی کمی پوره کړی شي، نو بیا وروستو دی نورو سیمو ته اضافي بجلی منتقل کړی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په اسلام آباد کې یو غیر حکومتي تنظیم کلتوري پروګرام جوړ کړی و چې مقصد یې د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ولسونو د یو بل له کلتور، هنر او دودونو څخه خبرولو. د پروګرام په پای کې د موسیقي پروګرام هم وسو. په دې اړه له اسلام آباد احمد الله رپورټ لري.
غیر سرکاری تنظیم میډیا هاوس د شروع په ورځ د اسلام آباد په لوک ورثه کې د یو ورځنی کلتوري پروګرام تابع کړی و چې پکې د پاکستان نه علاوه د افغانستان او تاجکستان نه راغلي ځوانانو، زده کوونکو او سندرغاړو ګډون وکړو. د یاد تنظیم مشر ډاکټر شاهجان سید مشال ریډیو ته وویل د دې پروګرام مقصد د درې وڼو ملکونو ولسونه د یو بل کلتور، هنر او رسم و رواج نه خبرول وو. د نوموړي وینا وا
کلچر چې دی د ټولې سیمې یو دی، نو مونږ هم په هغه باندې فوکس کوو. لکه سویلائزیشن کو والے کا بامیان یادے او کا تخبائی یادے او کا ٹیکسلا دغه شانتی دیش سیما کې چې چرت د ګوره نو سویلائزیشن زمون ګټ دے دا هیوادونه بیلیږي او نور لکیری کراخ کله کیږي اغا یو مصنوعي سوزنه دی او د کلچر د لارې د سیمه دا خلق بیا رانیز دی کول شي او دې ته حسول شي چې تاسو ګټ کار وکړي.
له افغانستان د کلتوري پروګرام کې د ګډون لپاره راغلی یو ځوان ګل احمد کمین وای او حکومتي کج د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې دومره خې ندی، نو د دوانو ملکونو ولسونو لپکار دی چې خپل منځي تګ راتک دی زیات کړي چې ورسره په حالاتو کې بهتري راتللې شي.
کله چې سیاسي لحاظ باندې حکومتونه د دې توانایي له لاسه ورکړي چې جوړ راسي، نو بیا اړینه ده چې ملتونه ولسونه یو له بل سره اړیکې جوړې کړي، نشې ووسی او هغه ستونزې چې د دې هیوادو ترمنځ وي هغه راکمې کړي، تر څو حکومتونه وتوانیږي چې بیرته یو ځل بیا د خبرو له لارې هغه ستونزې چې د دې په منځ کې دي هغه له منځه یوسي. د دې لپاره چې د دې اختلافاتو او د دې جالو څخه وسو همدغه ډول پروګرامونه باید ډیر سي، تر څو اما ذهنیتونه یو د بل په وړاندې چې تخریب سوي دي هغه بیرته ترمیم سي او جوړ سي.
په کلتوري پروګرام کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه چارواکي هم موجود وو. د یاد ملک مستیال سفیر زردشت شمس مشال ریډیو ته وویل دا قسمه پروګرامونو د لارې د دې سیمې اولس د یو بل حالاتو نه په خشان خبريږي. دا قسمه پروګرامونو لړۍ دوامدار ساتل پکار دي.
ځوانان زمونږه کمنګه په دغه مثبت فعالیتونو کې انوالو نه کو کم چې دشمن قوتونه د هغه ته ناوړه استفاده کوي. دغه سیمه خصوصا افغانستان، تاجکستان، پاکستان ډېر زیات مشترک اقدار لري، مشترک ارزښتونه لري. دا غي یو برخه هم دغه هم دا چې د ځوانانو ترمنځ تګ راتک زیات شي، دوی په مثبتو فعالیتونو باندې مصروف شي او بیا د دې تاثیر بیا په امنیت باندې، په سولې باندې، د دې منطقې په ثبات باندې ډېر مستقیم اغیز زیات دی. نو د دې فعالیتونو زیاتېدل زموږ په ګټه دي.
د پروګرام په پای کې د درې وڼو ملکونو سندرغاړو د خپل فن مظاهره هم وکړه چې راغلو میلمنو ترې خوند واخیست.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي ته سارو دنیا هر خطا بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږ دې نه شوم در تمې دیر وژړل و مې بخا.
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوردونکو، مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی سي چې پته ده www.mashalradio.com او مشال ریډیو په کې تاسو د خبرونه اوریدلی سي. وخت د خبرونه د پښتو تر رسیدلی ولې سره الله مومن څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
د منځنی خوري مشرانو په کورم او پېښور کې خپل احتجاجونه ختم کړل. د سدې په زندان کې د مړ شوي ملک ګلبت خان مړی یې خاور ته سپارلې. دوی وایي انتظامی ور سره منلي چې د هغو چارواکو په اړه به پلټنې کوي چې د افشار قانون لاندې یې د ملک ګلبت خان په ګډون هغه اویا کسان نیولي وو چې د سنگي مرمرو د ټیکې په دستاویزاتو یې دستخطونه کول. چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د میرمن بیگم کلثوم نواز جنازه نن غرمه په لندن کې ادا شوه. بلخوا پنجاب حکومت نواز شریف د خپل میرمن په جنازه کې د ګډون لپاره په ضمانت خوشی کړې. کلثوم نواز له تیر یو کال راهیسې د سرطان د ناروغۍ له کبله د لندن په یو روغتون کې بستر و. د چهارشنبې په ورځ په هغه ورسېده. د پاکستان د منصوب بندي وفاقي وزیر خسرو بختیار نن ویلي چې د سی پیک رواني پروژې به پر خپل ټاکلي وخت سر ته رسوي. بلخوا د پاکستان بنچور وزارت ویان اهم نن په یو خبري غونډه کې دا تاثر رد کړی چې ګواکې پاکستان د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ تړون ته له سره کتنه کوي. د پاکستان حکومت نن اعلان وکړ چې د وزیر اعظم هاوس ودانی به یو پوسټ ګریجویټ تعلیمي ادارې ته ورکوي. دغه اعلان په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د تعلیم وفاقي وزیر شبکت محمود وکړ. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له ټولو افغانانو وغوښتل چې د جګړې د بندېدو او پایدارې سولې لپاره غږ پورته کړي. نن په ار کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې اشرف غنی وویل چې د سولې لپاره د خپل سر نظرانه ورکوي، خو په خبره یې سوله یوازې د دولت کار نه دی او ولس پورې هم اړه لري.
خبرونه مله مشال ریډیو څخه واوریدل. د دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدې. ک پر دې څه پو پاتې سواست د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل. سی بوریوال کاکړ خپل ټولو همکارانو سره یو ځای اجازه درڅخه غواړم. هر ځای چې تاسو خوشاله اوسئ.